The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
ګران اوریدونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا دیوا په خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. نن د شروع ورځ کال 2020 د اگست د میاشتې 19 نیټه ده. په دې یو ساعته خبری خبرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی ورځو د اوس وخت د مهمو خبرونو سره ټکو ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د سعودي عرب سره تعلقات سم دي او زیاته کړې ده تر هغې به اسرائیل نه تسلیموي تر څو چې فلسطین نه وي آزاد شوی. د امریکایي ډالر په مقابله کې پاکستاني روپۍ نوره غورځېدلې چې څېړونکي علت د سعودي عرب لخوا خپله یو عرب قرضه بیرته اخیستل بولي. په امریکا کې ډیموکراتیک ګوند پخوانی نائب صدر جو بایدن پر راتلونکي صدارتي انتخاباتو کې خپل امیدوار ټاکلی دی. نوموړی به د نومبر په میاشت کې د صدر ترامپ سره په صدارتي انتخاباتو کې مقابله کوي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب سره د خرابو اړیکو خبرې غلطی ګرځولي او ویلي دي د دوی سره اختلافات نه لري او د کشمیر د معاملې په اړه د سعودي عرب او پاکستان خپل تګلاره ده. نوموړي ویلي پاکستان څوک نشي مجبورولی چې خپل اساسي خارجه پالیسی بدل کړي. عمران خان یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي تر هغې به اسرائیل نه مني تر څو چې فلسطین نه وي آزاد شوی. نوموړي ویلي که دوی د فلسطین د وګړو سره په روان تشدد سترګې پټې کړي نو د کشمیر مقصد به هم اوبایلي. د سعودي عرب او پاکستان ترمنځ په تیرو ورځو کې د کشمیر په اړه تعلقات د تاوتریخوالي ښکار شوي او د دغه تاوتریخوالي د کمولو لپاره تیر ورځ د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر باجوا د سعودي عرب سفر کړی وو. سعودي عرب په پوزي کچا په پاکستان ډېر ملاتړي او پاکستان هم وخت په وخت د سعودي عرب د حفاظت ژمنه کوي. او د امریکایي ډالر په مقابله کې پاکستانی روپۍ 100 پیسې نور غورځېدلې ده چې په اړه د اقتصادي چارو کارپوهان وای د دې علت د سعودي عرب د پاکستان نه خپل پیسې بیرته اخیستل او د اړیکو تاوتریخوالی دی. د اقتصادي چارو کارپوهان وای په پاکستان قرضونه سیوا شوي او په داسې کې د سعودي عرب او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي له امله سعودي عرب د پاکستان نه یو ارب ډالر قرضه هم بیرته اخیستي. او ویل کیږي چې ښایي سعودي عرب د پاکستان نخپل نور 2 ارب ډالر قرضه هم بیرته وغواړي او تر 3 کالو پورې په قرض پاکستان ته د تیلو ورکولو تړون هم ودروي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي سعودي عرب د پاکستان نه یو ارب ډالر قرضه بیرته واخیسته او دغه پیسې پاکستان د چین نه اخیستوي، خو په پاکستان بارنۍ قرضې د 100 ارب ډالر نصیب شوې دي. د اسرائیل د استخباراتي ادارې موساد مشر یوسی کوهن د متحده عرب اماراتو سفر کړی دی. د ایف پی خبری ادارې د خبر تر مخه یوسی کوهن د متحده عرب اماراتو د ملي امنیت سلاکار شیخ تانون بن زید النهیان سره د امنیت په برخه کې د همکارۍ او د سیمې د پرمختیا په اړه خبرې اترې کړې دي. د متحده عرب اماراتو او اسرائیل ترمنځ د اړیکو جوړېدو وروسته دا د اسرائیل د کمچارواکي لومړی سفر دی چې متحده عرب اماراتو ته کړی دی. نوموړي دا سفر په داسې حال کړی چې د دواړو هیوادونو د اړیکو جوړېدو د خبر لا یوه هفته هم نه ده پوره شوې. د تیر زیارت په ورځ د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د متحده عرب اماراتو او اسرائیل د سفارتي اړیکو جوړېدو اعلان کړی وو. د اسرائیل سره د تعلقاتو سمولو په سر ایران، ترکیه او پاکستان په عربي اماراتو ټکونه کړي او دای د فلسطینی وګړو سره زیاتې بلل لري. په امریکا کې ډیموکرات ګوند پخوانی نائب صدر جو بایدن پر راتلونکو صدارتي انتخاباتو کې خپل امیدوار ټاکلی دی. نوموړی به د نومبر په میاشت کې د صدر ترامپ سره په صدارتي انتخاباتو کې مخامخ کیږي. جو بایدن دغه ټاکنه د خپل ځان او خپل کورنۍ لپاره لوی ویاړ بلل او ویلي دي هڅه به کوي چې د خپل ګوند په معیار پوره وخیږي. نوموړی به سبا له کنونشن ته د انټرنیټ تلارې وینا هم کوي. ډیموکراتیک پارټۍ د جو بایدن د نامزدګۍ فیصله د نهه په ورځ خپل کنونشن یا هغه روایتي غونډه کې وکړه چې د امریکې دواړه سیاسي ډلې پکې خپل خپل صدارتي امیدواران غوره کوي. په دا غونډه کې یو شمېر د صدر ترامپ د ریپبلیکن ګوند غړو هم د جو بایدن د سیاسي بصیرت او مشرۍ ستاینه وکړه. پخوانی صدرانو براک اوباما، بل کلینټن او یو شمېر نور مشرانو د صدر ترامپ په پالیسو ټکونه کړې دي. بلخوا صدر ترامپ او مرستیال صدر مایک پینس د صدارتي انتخاباتو لپاره خپل کمپین تند کړی دی او د هغه ریاستونو سفرونه یې پیل کړي چرته چې دوی ښکاره ملاتړ نه لري. او په ټوله دنیا کې په کرونا وایرس د مړو کسانو شمیره د 1,80,000 نه اوړېدلې او په دې وبا په ټوله دنیا کې د ناروغ شوو کسانو شمیره د 2,22,00,000 نه اوړېدلې ده چې اکثریت یې په امریکا، برازیل، هندوستان او روس کې دی. په امریکا کې په کرونا وایرس د مړو شوو کسانو شمیره 1,80,000 ته رسیدلې او په دې وبا د اخته کسانو شمیره 55,000,000 ته نږدې شوې ده.
د وایس اف امریکا دی وړ ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب سره د خرابو اړیکو خبرې غلطي پدې دي او ویلي چې د سعودي عرب سره اختلافات نه لري. دوی ویلي چې د کشمیر په معامله د سعودي عرب او د پاکستان خپل خپل نظر دی. وزیر اعظم زیاته کړې چې څوک هم پاکستان نشي مجبورولی چې د بل هیواد د خوښې پالیسي ولري. د دواړو هیوادونو ترمنځ په 13 ورځو کې مخه تراتلونکي تاوتریخوالي د کمی لپاره د پاکستان د پوز مشر 13 ورځ سعودي عرب ته په سفر ورغلی. د سړونکو وینا ده چې د پاکستان او سعودي عرب په اړیکو کې مخه تراغلي تاوتریخوالي په کمی کې د پاکستان د پوز اهم کردار دی او ویلي چې د دواړو ملکونو ترمنځ په امنیتي کچه اړیکې زیاتې مضبوطې دي او د سعودي عرب د حفاظت لپاره پاکستان هر کله په عسکري کچه مرستې کړي. د اسلام آباد نه د وایس اف امریکا دیوه خبریال را به پیر نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
وزیر اعظم عمران خان د یو شخصي ټلویزیون دنیا نیو سره خبرو کې وویل چې د سعودي عرب سره اړیکې لري.
یہ جو اپ وایي سنتے کہ جی سعودی سے ہمارے حالات بگڑ گئے بالکل غلط ہے. یہ جو کشمیر کا ایشو ہے اس کے اوپر یہ جو آیا کہ جی وہ ایسی کو آنا چاہیے تھا. ان کی اپنی اپنی فورن پالیسیز ہیں. وہ
د دې سره سے اختلاف نه لري. د کشمیر پر معاملہ او ایسی د خوندې په اړه سعودي عرب هم پر خپل بهرنی تګلاری عمل کوي او په دې اړه پاکستان خپل دریز لري او څوک نسی مجبور کوي چې د دوی د دریز تر مخه پریکړې وکړي. وزیر اعظم زیاته کړه چې سعودي عرب ته پاکستان اهم ملګری دی او په هر مشکل وخت کې د پاکستان مرسته کړي. د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ د تاوتریخوالي خبرې هغه وخت مخې ته راغلي وي کله چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د اګست په 15 نیټه د کشمیر د کړکېچنې ستونزې په اړه یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې پر سعودي عرب نیوکی کړی وی او ویلو کچری سعودي عرب ته د په مشارۍ کې د اسلامي هیوادونو تنظیم او آی سی خوانډه نصیرا بلالی نو وزیر اعظم عمران خان ته باوی چې د هغه اسلامي هیوادونو خوانډه راوبلی چې کشمیر پر معامله د پاکستان مرسته کوي. د دې دغه بیان ورسته د سعودي عرب لاړخه کڅ هم په واضح توګه څاکس عمل نو سرګند سوي خو اسلام آباد ته د اقتصادي مرستو بیرته اخستو دړکی ورکړې سوي. د مطبوعاتو رپورټونو ویلي چې تیر ورځ د سرلشکر جنرال جاوید باجوا د سعودي عرب سفر کولو مقصد هم د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالي کې کمی ده. خو د پاک فوج مطبوعاتي څانګې ویلي وو چې جنرال قمر جاوید باجوا د سعودي عرب د عسکري مشرانو سره لیدنې مقصد عسکري اړیکو او تربیت باندې خبرې کول وو. پاکستان حکومت د سعودي عرب سره د سفارتکارۍ لپاره د فوج د کارولو په اړه پخوانی سفارتکار زاهد سعید دی ریډیو سره خبرو کې سعودی عرب هغه هیواد دی چې په اقتصادي کچایا هر کله د پاکستان مرسته کړي. کال 2013 کې هم د پاکستان سخت اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره سعودی عرب 3 ارب ډالر قرضې او 3.2 ارب ډالر تیل په پور ورکړي وو. د دې نه علاوه په سعودي عرب کې شاوخوا 600,000 پاکستانیان کار کوي چې هیواد ته هر کال پیسې رالیږلو یوه لویه ذریعه ګرځول کیږي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پاکستان یو شخصي ټلویزیون ته د یوې مرکې په وخت وویل چې هوا د ښکاره دریځ لري، دا چې تر څو فلسطینیانو ته خپل حقونه ورنکړي شي چرې هم اسرائیل سره اړیکې نشي سمولی. خو پاکستان کې د نړیوالو چارو څېړونکي وایي د متحده عرب امارات وروسته کوسه د عرب او ځینې نور مسلمان هیوادونو هم د اسرائیل سره سفارتي اړیکې سموي، نو دا به د پاکستان حکومت یا وزیر اعظم عمران خان لپاره تر ډېر وخت ممکن نه وي چې د اسرائیل نه تسلیمولو په دریځ کلک ودرېږي. د وایس آف امریکا ډیوه همکار نوشر روان کلندر په دې موضوع د سیډونکو سره خبرې کړې او یو رپورټ یې تیار کړی. ستاسو پام ورته راګرځو.
د متحده عرب اماراتو او اسرائیل ترمنځ د سفارتي اړیکو سمیدو وروسته د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ زوم چې په وایټ هاوس کې دا وخت د صدر ټرمپ سلاکار هم دی، دوه ورځې وړاندې د ټلیفون د لارې د خبري کانفرنس په وخت په سعودي عرب زور راوړی چې دوی دې هم د اسرائیل سره خپلې سفارتي اړیکې سمې کړي. د متحده عرب اماراتو وروسته اسرائیل ویلي چې څه وخت هم د عرب نړۍ نور مسلمان هیوادونه د اسرائیل سره خپلې اړیکې سمولی شي. خو په غیر عرب مسلمان هیوادونو کې یو پاکستان هم دی چې حکومت یې د اسرائیل په اړه په خپل دریاویا کلن دریز ټینګ ولاړ دی. وزیر اعظم عمران خان د پاکستان یو شخصي ټلویزیون ته تیره ورځ ویلي دي تر څو اسرائیل فلسطینیانو ته خپل حقونه ورنکړي چرې به هم اسرائیل و نه مني.
جو بھی کوئی ملک کرے ہمارا تو موقف بڑا کلیئر ہے، اور ہمارا موقف قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں.
عمران خان وای چې کوم ملک سهم کوي زموږ د ریښت خو ښکار دی، او هغه دا دی چې لکه څنګه د پاکستان بانی قائد اعظم محمد علی جناح ویلی و تر څو اسرائیل د فلسطینیانو د خپلواک ریاست حق تسلیم نکړي تر هغه پاکستان اسرائیل نشي منلی. کدا چې مو وکړو نو بیا خو دغه کار په کشمیر کې هم پکار دی چې د هغه دریز نه هم پشا شو. خدا چې پاکستان به د اسرائیل سره تعلقاتو پاړه په خپل دی دریز باندې تر څومره وخت پورې ټینګ پاتې شي. دغه پښتنه مو د عبدالولي خان پوهنتون د نړیوالو چارو د ډپارټمنټ چیرمن پروفیسر عبدالشکور ته کې خدا هغه پر خپل سیړنه صدا سي سرګند کړه.
ما خل دا بیان کوي پالیسی سټیټمنټ وی نه هم د وزیر اعظم د خلې په کار نه و چې راغلی وي، هغه وجه دا و چې دا کوم په غټه پیمانه باندې تبدیلیانې روانې دي اسرائیل او خوشه په عرب ملکونو کې. ما خیر دومره کلیئر کټ واضح بیان نه پاکستان وزیر اعظم په کار نه و، ځکه چې داسې کېدای شي چې په نږدې وخت کې پاکستان واپس په دې خپل کوم چې وزیر اعظم موقف دی ځینې واپس شي، چې کوم هغه ډیپلوماټیک لینګویج ورته وایي اغه لکه دا سینو په کار خپل موقف د پاکستان د فلسطین په مساله باندې دی. اغه مې بي چې وی پاکستان نه نه واپس شوی ور تسلیمولو نه تسلیمولو په دې ډګر ما خلې پاکستان د وزیر اعظم دا بیان صدوم رخه بیان نه دی، او ما خل نه کې دا دې باندې وخت پورې کلک پاتش.
پاکستان په تاریخي توګه همیشه د فلسطین د خپلواکۍ د هڅو مرسته کړې ده. هم د غوجه ده چې پاکستان په خپل پاسپورت په اردو او انګریزي ژبو کې ښکار لیکلي دي چې دا پاسپورت د اسرائیل نه علاوه د نړۍ د هر هیواد لپاره کارول کېدی شي. خدا که پاکستان اسرائیل سره خپل سفارتي اړیکی نه سموي نو بهر نړۍ او یا کبیا تسلیموي نو په کور دننه د کوم قسم چیلنجونو سره مخ کېدی شي. دغه پښتنه مهم د نړیوالو چارو سیډونکو پروفیسر عبدالشکور په وړاندې کې خدا هغه په خپل سیډنه سره داسې کوي
چیلنج هم دغه چې دا ټول فشار په پاکستان د امریکانه وال د سعودي عرب پوری یا سعودي کبار کلا قدم واخلي او مخ کی اسرائیل تسلیم کیا او عرب امارات پوری دا ټول فشار په پاکستان سستین کوي، هغه نه بعد په پاکستان په خپل موقف باندې برقرار ودرېږي. خو زما خپل یو چیلنج دار یو چیلنج د پاکستان اندرونی د پاکستان دا کوم نریټیو یا بیانیه جوړ کړی د فلسطین په حواله سره داسې نورو مسلو د اسلامي دنیا په حواله سره اګه مخکې چشنی او بوسنی او کشمیر مسله ده، د دې کې څه شک نشته چې پاکستان کې دغه موقف پریږدي نو پاکستان ته به د دنن نه هم یو ډېر غټ چیلنج دی. نو زما خپل رائے دا ده چې پاکستان لا اوس دومره سخت موقف نه لري پکار.
پاکستان کې دننه که هر څومره هم د پاکستان سیاسي مشرانو د فلسطین د ازادۍ سره د کلکو مرستو ژمنې خودي، خدا هم یو تاریخ دی چې په کال 1980 کې د پاکستان پوځ د فلسطینیانو په وجنه تورن شو دی. فلسطینی مشران داوه کوي چې د پخوانی پوځي امیر جنرال ضیاء الحق په مشرۍ کې کله چې هغه په پوسټ کې بریګیډیر وو د اردن او عراقی پوځونو ترڅنګ د لسو زرو نواله تر 15,000 پورې فلسطینیان وجلی وو. دغه پوځي عملیاتو ته بلیک سپتمبر یا تور ستمبر نوم هم ورکړی شوی.
کې د پاکستانی روپے قدر د ډالر په مقابله کې نور هم راپریوتې دي او د مطبوعاتو تر مخه د یو ډالر بیا 1.9 روپے ته رسیدلې ده. د پاکستان اقتصادي کارپوهانو وایس اف امریکا ډیوبته ویلي دي چې په پاکستان نړیوال قرضونه سیوا شوي دي او همدې ترڅنګ په خاص توګه د سعودي عربستان سره په اړیکو کې د تاوتریخوالي په وجه د هیواد اقتصاد د فشار سره مخ شوی. څېړونکي وایي سعودي عربستان پاکستان ته ورکړې قرض بیرته اخیستی او هم ورسره په قرض د تیلو مرستې هم ځنډولې دي. نور تفصیل د پیښور نه د وایس اف امریکا ډیو خبريال ریاض حسین په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د اقتصادي چارو کارپوه جرنالیست وکیل رحمان وایي سعودي عرب د پاکستان نه 1 ارب ډالر قرض بیرته واخستو او دغه پیسې پاکستان د چین نه اخستې وي، خو په پاکستان بهرني قرضې د 10 ارب ډالرو نه سیوا شوې دي. نوموړي زیاتوي اوس هم په پاکستان کې خیال کیږي چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د سعودي عرب سفر کړی او د پاکستان سره به د سعودي عرب اړیکې بیرته مثبت لوري ته لاړې شي، ځکه چې دلته په مارکیټ ډېر اغیز نه ښکاري.
صرف ډالر نه، دا نور هم چې په بره روان دي، اصل کې هغه په بره نه دي روانې، دا کرنسي یعنی روپے قطر روانه ده. ډیفر پیمنټ او ادار باندې قرض باندې کم تیل ورکول هغه خپل ټیم هم پوره شوی دی، زړه هم ورکول واړي او دا نو هم چې په نغدو برو 1 بلین چې دي د چاینا نه راغسته فوري تور باندې داسې سمسله کرایسس غونډه نشته.
په پاکستان کې د بهرنو پیسو د بدلونکو د اتحادیې مشر ملک بوستان وایي د ډالر په مقابله کې به روپے حل خکی کله چې په پاکستان قرضونه راکم شي. دوی وایي د سعودي عرب سره د تیلو د معاهدې د ودریدلو له امله روپې د فشار ښکار شوې ده.
3 ارب ډالر کی پیپر پیمنټ تین وو انہوں نے روکی وی منځ کې 500 ملیون ډالر
کا. دوی وایي د 3 ارب ډالر قرض او تیلو معاهده ودریدلې ده او په پاکستان د میاشتې په حساب 500 ملیون ډالر بوج نور زیات شوی دی او هم د دې له امله روپې د فشار ښکار ده. وړاندې به سعودي عرب مونږ ته قرض تیل راکول او مونږ په کال کې د هغې واپسی کوله، خو د نقد پیسې اخلي، ډالر به هله راکوز شي چې د قرضونو بوج راکم شي. کچري حکومت په بهر هیوادونو کې میشته د پاکستانیانو لپاره اسانتیاوي پیدا کړي، نو امید دي چې خلک پاکستان ته پیسې رولېږي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د پاکستان اقتصاد چې د وړاندې نه د فشار سره مخ دی، د ډیر بوج اوچتولو توان نه لري او چې د سعودي عرب په سیر ملک ترې لاس اخلي ډیر زور ورته رسي. خو پوهان او حکومتي چارواکي وایي په ځانګړي ډول د سعودي عرب سره د پاکستان اړیکې کيو لور په خپل ځای مهم دي، خو بل لور ته د دې دواړو هیوادونو د یو بل نه ځینې مجبورې هم دي د کوم له سبب چې دواړه هیوادونه په اسانۍ سره د یو بل څخه نشي شو کېدلی. په ورستو کې د پاکستان او سعودي عرب اړیکې د هغې نه پس ترنګلی شوې چې پاکستان په سعودي عرب غږ کړی چې د کشمیر په مسله د اسلامي هیوادونو د همکارۍ تنظیم OIC غونډه راوبلي. ګنې پاکستان به بیا ګوري چې د دغه تنظیم برخه پاتې شي کنه، خو سعودي عرب د پاکستان دغه غوښتنه رد کړې او د OIC غونډه یې نه درابلې. له دغې وروستو د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د سعودي عرب سفر کړی او مطبوعات وایي جنرال باجوا د سعودي عرب سره د اړیکو ښه کولو لپاره تللی، خو پوځ ویلي د پوځ مشر د سعودي عرب سفر د مخکې نه ټاکل شوی وو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
سنت کې د پښتونخوا ملي او عامي ګوند، د جماعت اسلامي او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې غړو د FATF د شرطونو عملي کولو په لړ کې د قانوني مسودې د منظورې خلاف احتجاج کړی. وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق غنی حکومت باندې د پارلماني روایتو د سرغړونې تور لګولې او هغه وایي په دې کې مخالفه پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز دوی د ملکی ګټو لپاره د FATF شرطونو سره تړلې قانوني مسودو منځورولو کې د حکومت سره مرسته کوي. نور حال یې د اسلام آباد نه پیر ولایت چا په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د سېنات غونډې د اف ای ټی اف د شرطونو پوره کولو په اړه د کیپیټل ټرست بل او د مخدره موادو د مخنیوي په اړه دوه قانوني مسودو منځوري ورکړې ده. د جماعت اسلامي سېنټر مشتاق کیپیټل ټرست بل نومې قانوني مسوده کې د یو جرم په سر 2 سزا د مادې په ضد داغه د بدلون مسوده ته پام نه ورکولو په سر سېنات کې احتجاج کړی دی. دیو ریډیو سره خبرو کې سېنټر مشتاق حکومت باندې د اف ای ټی اف شرطونو سره تړلې قانونونو منځورولو کې پارلماني روایتو د سرغړاونې تورونه تکرار کړي دي. د سېنټر مشتاق لخوا د قانون سازه په دغه عمل کې لوی حکومت مخالف مسلم لیگ نواز ګون او پیپلز پارټي باندې تورونو ته جواب کې د مسلم لیگ نواز ګون د سېنټ غړي پیر صابر شاه صدا سیوایي روز اسلام آباد کی خبری کانفرنس تا وینا په محل مرکزی وزیر حماد زر ویلو د پاکستان حکومت د اف ای ٹی ایف اوی شرطونو کې 14 عملی کړی دی او دا حماد زر په خبره باقی پاتې 14 شرطونو عملی کولو باندې لاس پورې کړی شوی دی. هم 13 روز بلوی حکومت مخالف پیپلز پارٹی د سینټ غړي فاروق ایچ نایک په مشرۍ کې د خزانه قائمه کمیټه د اف ای ٹی ایف شرطونو سره تړلې دوه نور قانوني مسوده د بدلونونو سره منځوري کړی دی. کمیټه پریکړه کړې د مسلم لیگ نواز ګوند او د پیپلز پارټي د یاد کمیټې غړي به د زیارت پر ورځ دغه بدلونونه د سېنات غونډې ته وړاندې کوي. د روپو غیر قانوني انتقال او ترهګرۍ لپاره کارولو د سر نړیوالې ادارې اف ای ٹی اف تر دې دمه پاکستان په خپل نوم لړ کې ساتلې دي. نړیوالې ادارې دغه شرطونه نه عملي کېدو په سر بیا د پاکستان نوم په تور نوم نړۍ د ترهګر ډلو ملاتړي هیوادونو په نوم لړ کې اچولو خبرداري ورکړې دي. روان کال اکتوبر میاش کې د اف ای ٹی ایف کیدون کې غونډه کې په پاکستان ته ورکړل شوی شرطونه عملی کېدو په حق له جاج اغستل شي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
د یو غیر سرکاري ادارې فیلډ د رپورټر مخه د خیبر پختونخوا صوبایي سملی خپل دوه پارلماني کلونو کې د نورو صوبایي سملو په مقابله کې تر ټولو زیات 9 قانونونه منظور کړي دي. ماهران اوبای د خیبر پختونخوا اسمبلی قانونونه منظور کړي دي خو هغه په صحیح توګه نه دي عملي کړل شوی او ولست د دې ګټو نه محروم دي. دوی وایي د بشري حقوقو په حق له قانونونه اوس هم په اسمبلی کې د ځنډ سره مخ دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د حکومت غړي عائشہ بانو وای صوبایي حکومت ډېر مهم قوانین منظور کړي دي او د مېرمنو او ماشومانو د حقونو خوندیتوب چې کوم قوانین دي هغه به هم ډېر زر اسمبلی کې منظور کړل شي. نور حال د عبدالرزاق په دې رپورت کې اورو.
په دې اړه اسلام آباد کې میش د سیاسي چارو کارپوخ قریش خټک ویل وته ویل چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند اکثریت ته نو ځکه بغیر د سر رکاوټه په لویه کچا قانون سازی کولای شي.
د اسمبلی واحد منډیټ لري چې کوم نش په کوم حکومت لازمن عمل کوي او قانون دی. نو په هغه کې دا قتل پکار دی چې د دې قوانینو د پاس کې دونه پات زموږ له صوبې د خلکو په ژوند کې سفر راغلي دي او کنه نه راغلي. نو تاسو وګورئ هغه ژوند چې دی د خلکو په شوي نه دی ژوند لګیا دی خرابې طرف ته روان دی. بیروزګاری زیاته ده، اقتصاد نشته دی، کارکردګي په لحاظ باندې د خیبر پختونخوا اسمبلی چې دی د هغې کارکردګي صفر ده.
بلخوا د خیبر پختونخوا وا اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف زنانه غړي او اسمبلی کې د میرمنو ممبرانو د غونډې عمومي سیکرټري عائشہ بانو ویډیو ته ویل چې د هغې حکومت د ترمیمي بیلونو ترڅنګ مهم قوانین هم منظور کړی دي.
ټرایبل ایریاز وو د دې چې کم کی پی کې مرجر وشو دا بل پاس کول چې کم دې دس واز ا بیگیسټ اچیومنت ما په خیال کې زمونږ انهریټنس ایکټ پاس شوه دي. اوس ریسنتلی به تاسو پته ده چې اګه مونږ ریپروډکټیو هیلث باندې اډوکیشن باندې یو پاس شوه دي. اټ از آلسو ا ویری امپورټنت ایکټ.
پېښور کې مېش د بشري حقوقو فعال قمر نسیم وايي په صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند خو د حکومت چلولو لپاره قانون سازي ډېره کوي، ولې کوم چې د بشري حقوقو قانوني مسوډي دي چې پکې په میرمنو د تیزاب اچولو پر ضد قانون هم شامل دی، هغه لا تر دې د مان دي منزور کړی شوی.
زنانو باندې د کورنۍ تشدد د مخنیوي قانون چې د هغه د پاکستان په نورو ټولو صوبو کې موجود دی، هغه په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د کابینې د منزورې نه تقریبا اوس دوه کال پورې دی ولې دي هغه قانون اسمبلی کې منزور نه کړل شو. دا چې د ګورکوفوالي د ودونو د بندیز قانون باندې په پرایورټی ترجیحي بنیادونو باندې راولي، خو هغه اوس پورې کابینټ کې پروت دی او تیر یو نیم کال نه هغه د کابینې د منزورې انتظار کوي.
عائشہ بانو مخکې ویل چې د میرمنو او د ماشومانو د حقوقو خوندي کولو او په هغه د زور زیاتی مخنیوي لپاره په قوانینو جوړولو کار مکمل شوه دی.
زمونږ چې کوم ریلیجیس پارټیز دي د دې ډومېسټک وایلنس بل باندې اعتراض کړو، نو هغه سپیکر صاحب د یو سلیکټ کمیټي ته دا بل ولیکلو. اوس ان شاء الله نیکسټ زمونږ میټینګ ایکسپیکټډ دی کمینګ ویک کې، نو ان شاء الله دا دوه درې میټینګز پس پا دا دوباره به اسمبلی فلور ته برازي او دا به بیا مونږه پاس کوو. با
د یو غیر دولتي ادارې پیلډیټ د تازه رپورت تر مخه د خیبر پختونخوا اسمبلی په دویم پارلماني کال کې یو کم شپېته قانونونه منظور کړی دي، ولې پنجاب یو سلويخت، سند سلیریش او بلوچستان اسمبلی یوازې اته قانونونه پاس کړی دي. دغه رپورت ښایي چې په تیرو دوو کالو کې خیبر پختونخوا اسمبلی په مجموعي توګه نه اتیا، پنجاب دوه کم شپېته، سند سلور کم سلويخت او بلوچستان یو کم شل ډول ډول قوانین منظور کړی دي. عبدالرزاق، ویو ویډیو، پېښور.
پاکستان د قومي اسمبلی د بشري حقوقو کمیټه د هیواد د خزینه صحافیانو په ټولنیزو رسنیو د زورور کېدو په سر د پاکستان د پوسټ د عامو اړیکو د څانګې او د اطلاعاتو د مرکزي وزارت استازي راپورې دي. کاره دي چې د پاکستان د خزینه صحافیانو او مبصرینو یوې ډلې دا وکړې چې په ټولنیزو رسنیو پر لپسې زورول کېږي او تور لګوي چې په دغو زورونو کې واکمن تحریک انصاف ګوند هم برخه لري. خو واکمن ګوند دغه تورونه ردوي. د صحافیانو نړیوال تنظیمونو پاکستان د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد ګرځولې. پاکستان کې د خبریالانو د حقونو لپاره کارکونکي غیر دولتي تنظیم میډیا میټرز فار ډیموکراسي تیر کال نومبر کې جاری کړی رپورت کې ویلي وو چې د آنلاین جرولو پیښې د 95% خزینه خبریالانو کار متاثره کړی دی. د خبریالانو په چارو نظر لرونکي یو بل تنظیم فریډم نتورک وای تیر کال د هیواد دننه د خبریالانو په ضد د بریدونو او نورو سرغړونو یو نوی پیښې رامنځته شوي او لږ تر لږه اووه صحافیان وژل شوي. پاکستان کې د صحافیانو د لوی تنظیم پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ سیکرټر ناصر زیدی د بشري حقونو د کمیټه دا کاروایی یو مصنوعي هڅه بلي او وای تر سوچ په قامی کچ د زنانو په اړه ټولنیز سوچ کې بدلون نه دی راغلی، نو د ښځو په ضد به د سپکاوي او زورونې پیښې نورې هم کېږي. نور تفصیل د اسلام آباد د وایس آف امریکا خبریال ارشد حسین په دې رپورٹ کې وړاندې کوي.
په دغه غونډه کې د زنانه صحافیانو ترڅنګ د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری هم ګډون کړي. ښکار دی چې څورځې مخکې زنانه صحافیانو تور لګولې وو چې د واکمن تحریک انصاف ګوند په لمسه د یو منظم مهم لاندې د هغوی په سوشل میډیا ټرولینګ کیږي او هغوی ته دړکه ورکول کیږي، خو واکمن تحریک انصاف ګوند دغه تورونه ردوي. دغه زنانه صحافیانو په یو مشترکه بیان کې غوښتنه کړې وه چې هغوی د دې آنلاین حملو څخه تحفظ ورکړي شي. د قومي اسمبلی د بشري حقوقو د کمیټې مشر بلاول بټو زرداری د صحافیانو ته ویلي چې موږ د صحافت ازادي غواړو او د زنانو پر ضد داسې ګامونه د پاکستان د دود دستور خلاف دي. وتلي خبريالي اسما شیرازی د قومي اسمبلی د بشري حقوقو کمیټې ته ویلي چې کله هم کارکونکو زنانه د کور نه بهر وځي نو اکثر د مشکلاتو سره مخ کیږي. هغه ویلي چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره په لندن کې مرا مرکه کړې وه او چې کله دغه مرکه نشر نشوه نو بیا د هغې پر ضد یو مهم پیل شو. هغې دا هم ویلي چې د زنانه او صحافیانو پر ضد چې څومره هم د کنځلو مهم چلیږي نو د هغې قصوروار یوازې واکمن تحریک انصاف ګوند نه ګڼي. په دې موقع د بشري حقونو وزیر شیرین مزاري وینا وه چې هغه پخپله هم د دغه شان حالاتو ښکار شوې او دا معاملې د ګوند د سوشل میډیا د ټیم سره راپورته کړې. د قومي اسمبلی د بشري حقونو کمیټې خزینه صحافیانو ته د دړکو ورکولو په معاملې د پاکستان د فوج د عامه اړیکو د څانګې او د اطلاعاتو د وزارت استازي را بللې. خو په پاکستان کې د صحافیانو تر ټولو لوی تنظیم پاکستان فیډرل یونین آف جرنلست جنرل سیکرټر ناصر زیدی وایس آف امریکا ډیوه ته وایي د کمیټې دا کاروایی مصنوعي هڅې دي. پاکستان د صحافیانو لپاره یو خطرناک هیواد ګرځوي او په تیرو کلونو کې صحافیانو ته د مخ خطرو نوعیت هم بدل شوی دی. پاکستان کې د صحافیانو د حقونو لپاره کارکوونکي غیر دولتي تنظیم میډیا میټرز فار ډیموکراسي تیر کال نومبر کې جاری کړی رپورت کې ویلي وو چې آنلاین د یرولو پیښو کې د 15 خزینه صحافیانو کار متاثر شوی دی. د میډیا میټرز فار ډیموکراسي مشر اسد بیگ وایس آف امریکا ڈیوا ته وایي
95% خواتین صحافیوں نے ہمارا سروے لیا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے اپنا آن لائن وائلنس جو ہے وہ فیس کیا ہے کسی نہ کسی طریقے سے.
تیر کال نومبر کے یو جائزہ اغست و چپا کی 95 زنانہ صحافیان ویلو چې هغه په سناسر ډول د آن لائن تشدد سره مخ شوی دی. پاکستان کې د میډیا په چارو نظر لرونکي غیر دولتي تنظیم فریډم نیٹ ورک په خپل یو رپورت کې ویلي چې د تیر یو کال دوران د میډیا پر ضد د بریدونو او نورو سرغړونو یو نوی پیښه مخې ته راغلي چې پکې د وو صحافیانو وجل کېدل هم شامل دي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا جی ریډیو دی.
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. د وایس اف امریکا دیوا په خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. نن د شروع ورځ کال 2020 د اگست د میاشتې 19 نیټه ده. په دې یو ساعته خبری خپرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی ورځو د اوس وخت د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د سعودي عرب سره یې تعلقات سم دي او زیاته کړې ده تر هغې به اسرائیل نه تسلیموي تر څو چې فلسطین نه وي آزاد شوی. د امریکایي ډالر په مقابله کې پاکستاني روپۍ نوره غورځېدلې چې څېړونکي علت د سعودي عرب لخوا خپل یو عرب قرضه بیرته اخیستل بولي. په امریکا کې ډیموکراتیک ګوند پخوانی نائب صدر جو بایدن پر راتلونکو صدارتي انتخاباتو کې خپل امیدوار ټاکلی دی. نوموړی به د نومبر په میاشت کې د صدر ترامپ سره په صدارتي انتخاباتو کې مقابله کوي. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب سره د خرابو اړیکو خبرې غلطی ګرځولي او ویلي دي د دوی سره اختلافات نه لري او د کشمیر د معاملې په اړه د سعودي عرب او پاکستان خپل تګلارې ده. نوموړي ویلي پاکستان څوک نشي مجبورولی چې خپل اساسي خارجه پالیسی بدل کړي. عمران خان یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي تر هغه به اسرائیل نه مني تر څو چې فلسطین نه وي آزاد شوی. نوموړي ویلي چې دوی د فلسطین د وګړو سره پر روان تشدد سترګې پټې کړې نو د کشمیر مقصد به هم اوبایلي. د سعودي عرب او پاکستان ترمنځ په تیرو ورځو کې د کشمیر په اړه تعلقات ته تاوتریخوالي ښکار شوی او د دغه تاوتریخوالي د کمولو لپاره تیر ورځ د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر باجوا د سعودي عرب سفر کړی وو. سعودي عرب په فوزي کچا په پاکستان ډېر ملاتړي او پاکستان هم وخت په وخت د سعودي عرب د حفاظت ژمنه کوي. او د امریکایي ډالر په مقابله کې پاکستانی روپۍ 100 پیسې نوره غورځېدلې ده چې په اړه د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د دې علت د سعودي عرب د پاکستان نه خپلې پیسې بیرته اخیستل او د اړیکو تاوتریخوالی دی. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي په پاکستان قرضونه سیوا شوي او په داسې کې د سعودي عرب او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي له امله سعودي عرب د پاکستان نه 1 ارب ډالره قرضه هم بیرته اخیستي. او ویل کیږي چې خای سعودي عرب د پاکستان نخپله نوره 2 ارب ډالره قرضه هم بیرته وغواړي او تر 3 کالو پورې په قرض پاکستان ته د تیلو ورکولو تړون هم ودروي. د اقتصادي چارو کارپوهان وای سعودي عرب د پاکستان نه یو عرب ډالر قرضه بیرته واخیسته او دغه پیسې پاکستان د چین نه اخیستوي، خو په پاکستان بارنۍ قرضې د سل عرب ډالرو نه سیوا شوې دي. د اسرائیل د استخباراتي ادارې موساد مشر یوسی کوهن د متحده عرب اماراتو سفر کړی دی. د ایف پی خبری ادارې د خبر تر مخه یوسی کوهن د متحده عرب اماراتو د ملي امنیت د سلاکار شیخ تانون بن زید النهیان سره د امنیت په برخه کې د همکارۍ او د سیمې د پرمختیا په اړه خبرې اترې کړې دي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د امریکای ډیموکراټیک پارټي جو بایدن پر صدرتی انتخاباتو کې خپل رسمي امیدوار نامزد کړو چې د نومبر په میاشت کې دونکو ووټونو کې بعد ریپبلیکن پارټي موجوده صدر ډونالد ټرمپ سره مقابله کوي. ډیموکراټیک پارټي د جو بایدن د نامزدګۍ فیصله د نهي اسشنبې پورس خپل کنونشن یا هغه روایتي غونډه کې وکړه چې د امریکای دواړه سیاسي ډلې پکې د خپل صدرتی امیدواران غوره کوي. په دې اړه رسته تفصیل زموږ همکار ماهر جلیل پر رپورټ کې اورو.
د امریکای ډیموکراټیک پارټي جو بایدن په صدارتي انتخاباتو کې خپل رسمي امیدوار نامزد کړو چې د نومبر په میاشت کې کېدونکو ووټونو کې به د ریپبلیکن پارټي موجوده صدر ډونالد ټرمپ سره مقابله کوي. ډیموکراټیک پارټي د جو بایدن د نامزدګۍ فیصله د نهي اسشنبې پرز خپل کنونشن یا هغه روایتي غونډه کې وکړه چې د امریکای دوه سیاسي ډلې پکې د خپل صدارتي امیدواران غوره کوي. تاکل شوې ده چې جو بایدن به د زیارت یا پنځبه پورس په رسمي ډول د نامزدګۍ منل وروسته د ډیموکراټیک کنونشن ته وینا کوي چې دا مهال د کرونا وایرس لامل د انټرنیټ د لارې کولی شي. د ریپبلیکن پارټي کنونشن راتلونکي هفته کې دن کې دي او ټاکل شوې ده چې صدر ټرمپ به ورته د وایټ هاوس نه د ګون د صدارتي امیدوار په حیث وینا کوي. په داسې حال کې چې د ډیموکراټیک پارټي کې د جو بایدن د نامزدګۍ فیصله کوله، صدر ټرمپ به اریزونا او آیوا ریاستونو کې د خپل پلویانو غونډې ته ویناګانې کولې. صدر ټرمپ په خپل تقریرونو کې په جو بایدن سخت نیوکه وکړي او د هغه تګلارې د ملک لپاره زیانمن وبلله. هغه ویل چې جو بایدن انتخابات وګټل نو دا به د ملک د بقا لپاره د تباهۍ وړ وي. صدر ټرمپ د مهاجرت په اړه د جو بایدن په تګلارې تنقید وکړو او ویل په کار ده چې د نومبر په درېمه نیټه دغه تګلارې ته ماته ورکړي شي. د ډیموکراټیک پارټي په کنونشن کې د ګوند مشرانو په صدر ټرمپ او دغه په تګلارو تنقید وکړو. د کنونشن په دویمه شپه د جو بایدن د نامزدګۍ فیصله د بیلابیلو ریاستونو د نمائندګانو د حاضرۍ اغستلو د لارې وشوه. جو بایدن د فیصله هرکلی وکړو او د کنونشن ګډونوالو ته وویل چې د زیارت یې پنځمبه په شپه به سره ویني. جو بایدن به په دغه شپه نامزدګۍ قبلوي او د ډیموکراټیک ګوند د صدارتي امیدوار په توګه به رسمي وینا کوي. که صدر ټرمپ سره موجوده نائب صدر مایک پنس بیا دغه چوکي امیدوار دي، نو جو بایدن د ځان سره نائب صدارت لپاره کمالا هریس منتخب کړی ده چې لومړی افریقایي میرمن ده چې دغه څوکۍ ته نومول شوې ده. د نهې اسشنبې په شپه جان کیری چې د باراک اوباما په صدارت کې خارجه وزیر پاتې شوی و، د ډیموکراټیک پارټي کنونشن ته خپل تقریر کې د صدر ټرمپ په خارجه تګلارې ټکونه وکړل. هغه ویل صدر ټرمپ د امریکای اتحادیانو سره روابط ماتوي او امیرانو ته د مینې خطونه لیکي. جان کیری ویل جو بایدن دنیا ته د ورپېښو مشکلاتو ادراک لري او یقین لري چې د کرونا وایرس ترهګرۍ او موسمي بدلون غوندې مسلې د همکارۍ د لارې حل کېدی شي. پخوانی امریکایي صدر بل کلینټن په خپل وینا کې ویل چې دا رنګه سخت وخت کې د امریکایي صدر دفتر یا اوول آفیس ته د یو کمانډ سنټر کردار ترسره کول پکار وي، خو د هغه په وینا دا دفتر دا وخت د یو طوفان منظر وړاندې کوي چېرته چې یوازې ګډوډي دي. د زیات کړه کرونا وبا لوجي امریکا کې د مړو شمیره 2 لکو ته نږدې شوې ده او په ملیونونو روزګارونه او کاروبارونه تباه شوی. خو دې ته د ډونالډ ترامپ جواب څه دی؟ اول دوی ویل وایرس ته کنټرول لاندې دی او زر به ختم شي، او چې داسې ونه شو نو دی هر ورځ په ټلویزیون وینا کوي چې دی څومره ښه کار کوي. بل کلینټن ویل ادا فیصله به امریکایي ولس ته کول وی چې آیا د هغوی یو داسې صدر پکار دی څوک چې هر ورځ سوسو ساته ټلویزیون ګوري یا په سوشل میډیا خلک په نښه کوي. کنونشن ته وینا په وخت د جو بایدن میرمن جیل بایدن ویل که د هغه خاوند منتخب کیږي نو هغه به یو داسې مشر ثابتیږي څوک چې به د امریکایي ولس ته خوښې مطابق وي. جیل بایدن یو سکول ټیچر پاتې ده او دیموکراتیک کنونشن ته وینا هم دی د ډلویر ایالت ویلمنګټن ښار د سکول د کلاس نه وکړو چېرته چې د کلونو پورې ماشومانو ته زده کړې ورکړي.
امریکا سره د ډونالډ ترامپ یو واری بیا د کال 2014 د خپل سیاسي کمپاین مهم ټکی امریکا ته د مهاجرت یا امیګریشن موضوع یو واری بیا د خپل دیموکرات ګوند مخالف جو بایدن خلاف راپورته کړی. په امریکا کې انتخاباتو لپاره هلې ځلې توند شوې دي. د ریپبلیکن ګوند لخوا څه هلې ځلې کیږي؟ په دې حقله زموږ همکار رحمان بنیرینا وروستۍ تفصیل اورو.
د انتخابي مهم په دویم ورځ صدر ترامپ په اریزونا او آیوا ریاستونو کې په مخالفه ډیموکرات امیدوار جو بایدن یو وار بیا نیوکې کړې دي. د ریپبلیکن ګوند په دویم ځل صدارتي امیدوار او وسنی صدر هغلی ترامپ تیر ورځ په منځني غربي ریاستونو کې جلسو ته وویل چې جو بایدن لماتې ورکول ډیر ضروری دي. د هغه په وینا د بایدن د مهاجرت منصوبه انتهایی خطرناکه او بې باکه ده. صدر ترامپ تیر ورځ په آیوا ریاست کې د هغه کلیواله سیمو سفر هم وکړو چېرته چې سختو موسمي طوفانونو سخت زیانونه کړي دي او د یوې اونۍ راهیسې خلکو ته بجلی نشته دی. صدر ترامپ په یوما خاریه کې هم څه وخت تیر کړو او هلته د مکسیکو سره په پوله د جوړېدونکو دیوال جایزه واخیسته. صدر ترامپ غواړي چې د مکسیکو سره په پوله یو داسې دیوال جوړ کړي چې د هغه په خیال امریکا ته په غیر قانونه توګه د ننوتونکو مجرمانو مخ ونیول شي. یوه ورځ وړاندې صدر ترامپ په منیسوټا او وسکانسن کې هم جلسو ته په وینا کې په خپل مقابل جو بایدن او نائب صدارتي امیدوارې کملا هیرس باندې سخت ټکونه کړي وو. په کوم ورځ چې ډیموکرات پارټي خپل کنونشن یا غونډه شروع کړه صدر ډونالډ ترامپ په منیسوټا او وسکانسن ریاستونو کې د خپلو پلویانو جلسو ته ویناګانې کولې او د ډیموکرات پارټي خپل حریف جو بایدن یې د فاشیستانو په لاسونو کې لوبېدونکو ګډاګې یاد کړو. هغه ویل که د نومبر په انتخاباتو کې جو بایدن وګټله نو معنی به دا وي چې د امریکایي سرحدونو به خلاص وي او اقتصاد به تباه وي. هغه په منیسوټا کې ویل د جو بایدن په امریکا کې به امریکایان خپل د شهریت تحفظ د لاسه ورکړي. په وسکانسن ریاست کې وروستو یو بلې غونډې ته صدر ترامپ وویل د جو بایدن د انتظام لا دی چې لیدونکي امریکا کې به هیڅوک محفوظ نه وي او د هغه په وینا دا ځکه چې د جو بایدن سره د نائب صدارت امیدواره سینیټره کیملا هاریس د جرم طرفدار ده او د پولیسو مخالفه ده. د ریپبلیکن پارټي کنونشن به د 23 اگست نه تر 20 اگست پورې کیږي او صدر ترامپ ورته د وایټ هاوس نه خپل تقریر کې د صدارت لپاره خپل ځان د امیدوار په توګه وړاندې کوي. تمه کیږي چې ریپبلیکن ګوند به خپل کنونشن کې صدر ډونالډ ترامپ په رسمي توګه د صدر په توګه اعلان کړي. ویل شوي دي چې صدر ترامپ به سبا له د امریکا پنسلوینیا ریاست هغه ښار ته هم سفر کوي چېرته چې د هغه مخالف امیدوار جو بایدن خپل وړوکوالی تیر کړی دی.
کل افغانستان کې د خپلواکۍ ورځ په داسې حال کې منځل کېږي چې افغانستان حکومت او طالبان تر د اوږدې مودو د جګړې وروسته یو بل سره نیغ په نیغه د سولې خبرې پیل کولو ته نږدې شوي. دواړو خواوو په نن ورځ د یو بل نه غوښتلي چې د ملکي سولې لپاره دې د بارنو په لاسو کې د لوبېدلو ډډه وشي. نور حال یې د کابل نه د وایس اف امریکا ډیوه خبریال حکمل روان په دې رپورت کې راکوي.
ولسمشر غنی دی دغه ورځ په ویاړ د خپلواکۍ چلی تاولاړ او هلته یې د ګلونو ګیډۍ کې خدا. جمهور رئیس غنی چې د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خلید او وسلوال په لوی درستیز ستر جنرال سینزیا د ملتیا کوله د هیواد د خپلواکۍ د اتلانو شهیدانو او غازیانو په ځنګړي ډول د خپلواکۍ د ګټون کې غازی امان الله خان په درناوی د خپلواکۍ چلی ته د ګلونو ګیډۍ په کې دوه یا د ورځ پیل کړه. پا په دغه مراسمو کې د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د مصالحې علي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د کابینه او ملي شورا یو شمېر غړو او وسلوال فوج یو شمېر جنرالانو افسرانو په کابل کې د دوستو هیوادونو ځینو سفیرانو او استادو هم ګډون درلود. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر او د مصالحې علي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې مبارکي ویلې ده او ویلې دي چې خپلواکي د افغانانو د قربانیو محصول دی چې ټول هیواد پرې ویاړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د خپلواکۍ د یو سل اولې کلیزې په ویاړ په یو پیغام کې ویلې د استقلال ورځ د ټولو ته مبارک وي او په دې ورځ یې پر طالبانو غږ کړی چې د پردیو له حکم څخه ځانونه خلاص کړي. په ورته وخت کې طالبانو هم د ویلمی په خپرولو سره ویلي چې داخلي اړخونه د خپلواکۍ لپاره د ولس غوښتنې ومني. بلخوا یاد ورځ په ټول افغانستان کې ولسی خلکو د سولې د هیلو سره ملا د بیلابیلو پروګرامونو په جوړولو سره ولمنځل او خوشاله یې څرګندې کړې. حبیب الله خپلواک وایي چې ازادي د ټولو عزت خبره ده او د وینو په قیمت خلکو د ازادي ګټلې ده.
ډیر خوښ یو ډیر خوشاله یو د دې ورځې نه په ډیرو خوشاندار مراسمو منځنه کوو او د خوشاله احساس کوو. دغه ټغر د سولې د خدای په ټول ملک باندې وخپور کړي نو ډیر خوښ یو ډیر خوشاله یو.
په ځینو پروګرامونو کې عام خلک وایي چې د سږ کال د ازادۍ کلیزه ځکه په شو مراسمو سره لمنځل کیږي چې موږ ته تر بل هر وخت سولې ته نږدې شوي او د ازادۍ د یو سل اولې کلیزې د لمنځلو یو تن ګډونوال وویل
تر کالو په پرتله سږ کال هم شاندار مراسم سره ولمنځل شوه. علت یې دا و چې سږ کال موږ سولې ته ډېر نږدې شوي یو. بین الافغاني خبرې به پیل کېږي. تمه ده چې دا کال د سولې او خوشحالۍ کار شي.
ویناوالو په خپلو خبرو کې د افغانستان د خپلواکۍ د اتلانو یادونه کول او ویلي چې د افغانستان حکومت دې ته ژمن دی چې د خپلې خاورې خپلواکي به ساتي. دا په داسې حال ده چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو پیلېدو په موخه حکومت وروستی خنډ د هغو حکومتي اسیرانو خوشي کول یادوي چې له طالبانو سره بندیان دي. حکمل صدات، دیوه ریډیو، افغانستان.
بلوچستان ایالت په 50 ضلعو کې د پولیو په ضد کمپاین روان دي چې نن یې درېمه ورځ ده. خو د صحت د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او سیمه ییز مشر ډاکټر شمس کاکړ وایي چې یوازې ضلع کلا عبدالله چې په کوټه بلاک په دریو ضلعو کې شامل ده، دلته 3250 انکاري ماشومان ریکارډ شوي دي. په بلوچستان کې د پولیو د وروستي مهم په هکله نور حال د چمن د وایس آف امریکا ډیوا خبریال نعمت الله سرحدي په دې رپورټ کې راکوي.
د پولیو په ضد کار کوونکي عالمی او حکومتي دارو چارواکي وایي پروان کمپین کې اوس هم د پولیو څخه انکاري پلونه سخت مزاحم دي چې دوی خپلو کوچنیانو ته د پولیو په ضد څاڅکي ورکول څخه په مختلفو بانو انکار کوي چې دغه پلونه نه یوازې خپل بچان د خطر سره مخامخ کوي بلکې په نږدې چاپیریال کې اوسېدونکو په سوونو کوچنیانو ژوند او د صحت په مخ کې هم د مشکلات جوړولو سبب ګرځي. د عالمی ادارې سیټ ډبلیو ایچ او یو سیمه ییز مشر ډاکټر شمس کاکړ ویډیو ته په دې اکلو وویل چې په کوټه بلاک شامل ضلع کې لاوډلای کې تر اوسه 3250 انکاري کوچنیان ریکارډ شوي دي چې پلورونه مختلف باندې کوي. سپاره کې غټه بانه د چمن د پولې د بندېدو ده چې حکومت ولې دغه پوله نه خلاصوي.
وګر د ډیسټریکټ کې خاص کار په تحصیل چمن کې خلک د پولیو سره په مختلف وجوهات باندې خاص کار د بارډر دروازه بند د ځای وبانه جوړي ستان ته پولیو څاڅکې نه ورکول سرکار بزنس سره نو شو کې نو د دوه ورځو ډیټا سیسمنت سره 3250 کوچنیان په ګرد ضلع کې کارت شو. په هغه کې بیا برته 1200 کوچنیان چې دي هغه برته کور شو. نو زموږ د خلکو سره دا ریکوست دی چې مثال د ژوند د نورو مسلو سره د پولیو دوه څاڅکي خپل کوچنیان دي د دې سره نه مرم کوي او د دوه څاڅکي د کوچنیان ته ورکي او خپل بچان دي ژوند برته مازوري سره بچاو کې.
د چمن پوله د روان کال د 2 مارچ څخه په هغه محل حکومت پاکستان بند کړل چې د کورونا وایرس د پیلادو د مخنیوي کولو لپاره حکومت د خپل گاونډي وادونه سره خپل ټول سرحدونه وتړل. سزای خلک دغه پوله د کاروبار په مخ ته پرانستلو غوښتنه کوي. د بلوچستان د پولیو د مخنیوي لپاره کارکونکي پولیو بیړني عملیاتو مرکز مشر راشد رزاق د کمپین څخه مخکې هم په یو متوباتي کانفرنس کې دغه نشاندي کړې و چې په هر کمپین کې زیات انکاري پلورونه د کوټ بلاک په دریو ځلو کوټ اپشن او کلاودلا ریکارډ کیږي. خو دغه د روان کمپین سره نن دریمه ورځ ده یوازې په ځل کې لاوله کې د انکاري کوشنیانو شمار جاري کړل شوی دی چې د عالمي ادارې WHO سیمیز مشر ډاکټر شمس کاکړ په وینا دغه انکاري کوشنیانو کې تر 1200 زیات کوشنیانو تر ویکسین هم رسول شوی دی خو د یو سی لخوا جاري شوی خبر کې دا ویل شوی دی په دغه روان کمپین په دریو ورځو کې بولکونو کوشنیانو ته د پولیو په ځت ویکسین رسول دی دا وخت په ټوله دولت کې 15 شپته او په بلوچستان ایالت کې 14 د پولیو پیښې تستیک شوی دی په بلوچستان ایالت کې دا کم د پولیو پیښې مخ ته راغلي دي دغه په هغه سیمو کې زیاتره ریکارډ شوی دي الته انکاري پلورونو تعداد ډیر زیات وي نعمت الله سرحدي وی وی ډی وا چمن
نن د خبر پښتونخوا په یو وشته زلو کې د پولیو د ساسکو د ورکولو د کمپاین اخیری ورځ ده د پولیو د مخنیوي د ادارو چارواکو ویل چې 1,500,000 ماشومان د ویکسین نه پاتې شوي حکومت هڅه کوي چې د سیمې دینی عالمان او مخور خلک انکاری والدین ماشومانو ته د پولیو ساسکو ورکولو ته راضي کړي نور تفصیل یې د شاهین شاه افریدی په دې رپورت کې اورو
سیاحت پوهان وینا تر مخه په سیمه کې یو ماشوم د پولیو وایرس له وجې مازور کې دو سره خواوشه 200 ماشومان د پولیو وایرس په خطر کې راځي او هم دغه وجه ده چې په خیبر پختونخوا کې لا هم پولیو وایرس شتون لري د خیبر پختونخوا جنوبی ضلع لکې مروت د تیرو دوو کالو راسي د پولیو تر ټولو زیاته اغیزمنه سیمه ده تیر کال دغه سیمه نه 12 او روان کال 12 مثبت پولیو کیسونه رپورت شوه دي د ضلع سیاحت مشر ډاکټر رحیم خټک وینا تر مخه دلته پولیو کترو تر څنګ ماشومان ته نورې بنیادی ټیکې لګولو کچ هم کم ده چې له وجې ماشومان د پولیو ورس تر څنګ نور بیماری په اسانۍ سره ښکار کیږي
کمیونټي کې دلته کې اویرنس یا ریسټ غوډه ریفیوزل دی یا څه نه او سره سره د نن یې غم کې حفاظتي ټیم لګي
د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې مشر وینا تر مخه حکومت د خلکو جایز غوښتنې منلو لپاره متعلقه ادارې چمتو کړې دي د ترڅنګ د ځایي مشرانو او نوموړي کسانو په مرسته هم د پولیو ساسکو څخه انکاري خلک کانې کولو لپاره هلې ځلې کوي مفتی احسان الله د لکی مروت نوموړی دینی شخصیت دی وای په پولی کترو تحقیق وروسته د دې په حق کې خلک کانی کوي
د جامع مسجد خطیب صاحب وی یا د مدرسې محتمیم یا مشر مدرس وی او جمعې په خطبو چې په بیانونو چې باقاعده تور باندې دا تحریک چلی چې دا خلک د انسانیت فائدې والا خلک دي دا موږ بچیانو ته فائدہ رسي او دو سره تعاون کول دا د موږ ذمہواری ده
د روان پولی مهم په دوران د خیبر پختونخوا یو شمیر سیمو نه د خپل غوښتنو پوره کولو لپاره انکاریان رپورت شوی دی د پولی مهم په دوران ضلع خیبر کې 900 انکاریانو د بنیادی ضرورتونو پوره کولو لپاره د پولی ساسکو څخه بایکاټ کړی وو د ترڅنګ ضلع 400 باجوړ ډی ای خان کورم او شمالي وزیرستان کې هم خلکو د خپل غوښتنو منلو لپاره د پولی مهم نه بایکاټ کړی وو د شمالي وزیرستان صحت مشر ډاکټر ولی الرحمن وای ماشومان ته د پولی ساسکو سره سره نور ټیکی هم لازمی دي چې د تلومری مازورتیا څخه بچي
ا دینه لورا چې کی می میجر دی روټین ایمینایزیشن دی حفاظت پر کی می ټیکی ورته لګوي د لاسې بیماری دا غید پر هاندا اپیل درته کوم چې دام صرف نه په ملک باندې نه په قوم باندې بلکې په خپل اولاد باندې مهدا کا شګړه دو زکه چې څنګه نه وړي کوي ورکه جلکې ټول عمر د مزورای نه بچي
د خبر پختونخوا یو لزیلې د پولیو وایرس څخه متاثر شوې دي چې سا کال 32 کیسونه رپورت شوې دي د سیاحت چارواکو وینا تر مخه دا هغه زیلې دي چرته چې ماشومان ته د پولیو ضد ساسکي سل په سل نه رسي او د ټول عمر د پاره مازور شي شاهین افریدی وایس اف امریکا ډیوا پیښور
خبر پوتن په حکومت فیصله کړې ده چې په صوبه کې سلګرت د بدی ورکولو لپاره دی سفاری سټیم انجن یا سفاری ټرین شروع کړ چې دغه سیده سلګرو لپاره نو سهولتونه چې د ځان کار شوی وو هغه دې بیا شروع کړ چې په دې اړه حکومت څه قسمه ګامونه پورته کول غواړي د پېښور نه د وایس اف امریکا د ډیوا ریډیو خبریاله سادیا قاسم شاه نور تفصیل په دې رپورت کې
راغله منسوبي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی منظور کړی دی او چارواکو تر مخه د زربه په دې عمل شروع کیږي د خیبر پختونخوا د سیلګرای اداري ډایرکټر جنرال کامران افریدی تر مخه دغه زاړه اورګاړي او د دې انجن په خپل اصل کالنځیا زاړه دي او مخکې به دا انګریزانو په خپل وخت کې د مال اورلو راوړلو او سیل لا استعمالولو. دوی غواړي چې خلک د زړو ریل گاډو کې د سیل نه هم خوند واخلي او د سوبې د تاریخي ځایونو سیل هم وکړي.
نمک کې اوسل نیم د ټرین چلېدلې دي خو هغه ډیزل انجن او زړه انجن چې کوم موجوده انجنز دي ریل وی سره هغه باندې چلېدلې سټیم انجن باندې دا انیشیټیو اول نه دي شوی. اندازن 135 پیسنجر به چې هغه موږ سبسډایز ریټ باندې دوه روټس باندې به دا ټرین موږ چلو یو پېښور ټو اٹک خورد او یو پېښور ټو تخت بای دا.
کامران افی دی وای په دغه دوالو لارو د سیل دی ځای راځي چې خلک به تل ډیر خوند واخلي خو وای ګرمه کې دا سټیم انجن کار نه کوي ځکه چې ګرمي څنګه کم شي نو پر رعایتي نرخونو باندې با سیلګر دی کې سیل کوي. خو په پیښور کې د سیلګرای کاروبار سره تړون لرونکو زهور دورانی وای د په خپل هم سیلګر په نوی لسیزه کې د پیښور نه تر خیبر قبایلی ضلع داسې قسمه ریلګاډو کې سیل لبوتلل. هغه اندېښنه لري چې حکومت دې منصوبې کې به د سیلګرو نه ډیره زیاته کرایه اخلي او وای بل طرف ته تخبای پلا د ریل پاتلای هم ډیره سمنه ده. په کار دا دومره غټ ریل گاډي بوتلو په ځای حکومت خلک سیل لپاره په یو بس کې حل تبوزي. خو د سیلګرای ادارې چارواکي وایي دا قسمه اندېښنې د یو منصوبې شروع کېدو نه مخکې بې ځایه دي. د سیلګرای محکمې تر مخه دوی به د زر پیښور ښار کې دننه هم د زړو ودانو او د زړو ځایونو سیل لپاره سیلګر به په بسونو کې دغلته بوزي او وای پر رعایتي نرخونو به سیلګر ښکلي او تاریخي ځایونو نه خوند اخلي. صادق قاسم شاه، وی او ای دیوا، پیښور.
کار دی ورډیو د نیم ساته خبری خبرونه لا دوام لري. اوس وړاندې کوو یو اداریا چې د واشنگتن نظر خای وړاندې کوون کې د زمونږ همکار مختار خلیل
مشرقي استاد لپاره د نړیوالې ترقې د امریکایي ادارې د یو ایس ایډ نائب منتظم مایکل هاروی ویلی دی چې یو ایس ایډ د تیرو ډیر شو کالو نه واخلي تر 500 کالو راسي مراکش نه تر عراق پورې تقریبا هر ملک کې کارونه کوي. یو ایس ایډ اداره په دغو ملکونو کې د ډیر مدینه مسلسل داسې ملګرتیا کې اخته ده چې د هغې تر مخې د دغو ملکونو د وسطوان او د صلاحیتونو تر دې حده زیاتولو ته خپل ټول پام ګرځولی دی چې دغه ملکونه خپلې ټولې مسلې په خپلو لاسو کې واخیستې شي او ځان له د خپلې خوښې د یو مستقبل جوړولو جوګه شي. خاغلی مایکل هاروی خپل یو تازه مرکه کې ویلي دي چې په دغه سیمه کې د امریکای د ټیکس گزارو ډیره غټه پیسې په داسې کارونو خرج کړې شوې ده چې د هغو کې دل ډیر ګران ښکارېدل. په دې کې د سکولو د اوبو د نظام مثال ورکې دی شي د کم د جوړولو په برکت چې د خلکو امروزه جون آسان او ممکن شوه دی. خو د زیاته کا چې غالبا د دینه هم اهم کار چې یو ایس ایډ په دې تیرو 500 کلونو کې د مشرقي وسطا په ګردو ملکونو کې کړې ده هغه بشري وسطوان جوړول دي د کم تر مخه چې ډاکټرانو استادانو د مالی کارونو ماهرانو او د منصوبه بندۍ د منصوبه سازانو تیارولو لپاره دوی له د تربيت په ورکولو لوی رقمونه خرج کړی شوی دي. خاغلی هاروی وایي چې زه زیات فخر په دې کوم چې زه کله هم د دغې سیمې د یو ملک دننه په یو یونیورسيټي کې ګرځم نو په دې ډیر خوشاله یم چې د دې یونیورسيټي په زیاتو شعبو کې کار کوونکو او سبق خوندونکو د یو ایس ایډ په وظیفو په امریکا کې تربيت حاصل کړې ده. دوی مونږ ولیدل چې د کلونو کلونو دې مهنت تکلیفونو او انساني مت کې کړي سرمایه کارای دغو ملکونو کې د جدت پر اوستو کې څومره لوی کار کړی دی. د زیاته کا چې په دې کار کې مسله دا ده چې د جدت د بدلون راوستو عمل د دغو ملکونو د ظلمي کول د توقعاتو نه زیات سستو هم دغه وجه وه چې مونږ د مراکش نه تر ایران پورې د دغې سیمې د ملکونو ظلمي کول ولیدو چې د خپلو ملکونو لارو کوڅو ته راووتل او دوی ټولو یو خبره نیولې وه او هغه دا چې دوی د خپلو ملکونو د حکومتونو خپلو خلکو ته جواب دی لیدل غواړي. دوی غواړي چې د دوی د ملکونو حکومتونه د ایماندار وي او دوی مطالبه وکړي چې د دوی په ملک قائمیدونکي چې د دوی په ملک کې قائمیدونکي حکمرانۍ کې دي د دوی خبرې د غوږ کې خوده شي. دوی د خپل ملکونو د معیشتونو په جدیدو لیکو د روانې دوه غوکو او چې دا په مکمل توګه آزاد او پرانسته هم وی. دوی اوس په دې پوه شوي دي چې یو روغ او صحیح ملک څنګه وي، یعنی په دې لحاظ سره روغ او صحیح چې په هغې کې بغیر د څه اندېښنې سرمایه کاري کیدای شي او خلک پکې ځان له خپل کاروبار روانولی او جوړولی شي. عمده هغه مستقبل دی چې د دغو ملکونو زلمیانې ځان له غواړي. هر کله چې دا کارونه به کلونه اخلي، په دې وجه یو ایس ایډ به د مشرقي استاد خلکو د دې ذکر شوي مستقبل د حصول دپاره کیدونکې مبارزه کې د دوی ټینګه مرسته کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
دا د وی او ای ریوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.